ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسې وایس اف امریکا دی وا ساره نه نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلاست د چهارشنبه یا شروع ورځ د کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 ده پاکستان کې د سهار 8 بجې دی افغانستان کې 8 دلته واشنگتن ډي سي کې د چهارشنبه د شپې 8 بجې دی د نومبر 28 ده خبرونه وړاندې کوم کې ز کلثوم کاکړیم اول واوري د خبرونو سټکی د افغانستان سرشار کابل کې تر ورځ د میلاد نبوي په دستوري برید کې وژل سوو شمیر 50 تر رسیدلی دی او 8 زیات کسان ژوبل سوي دي. د امریکا یو څیړنکار وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان مرستې ته ضرورت شته، خو د دغه سولې خبرې د پاکستان بغیر هم کېدای سي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویل دی د خبریال جمال خاشقجي د وژنې ذمهوار سعودي عرب ته سترګې اړول به یوه لویه غلطي وي. اوس د خبرونو تفصیلات. د افغانستان سرشار کابل کې تیره ورځ د میلاد نبوي په دستوره کې سوي برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه سوي دي او 3 زیات کسان ژوبل سوي دي. د داخله چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویلي دغه غونډه د کابل ایرپورټ ته نږدې د ودونو په یو حال کې را جوړه سوې وه. د ځایي خلکو په وینا په دې غونډه کې شاوخوا 1000 کسان موجود وو. د صحت وزارت چارواکي وحید مجرو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې اسپتال ته راوړل سوي مریضانو کې د سلر ویست حالت مرګونی دی. د ارګ ماړی په جاري سوي بیان کې ویل سوي چې اشرف غني د میلاد نبوي د لمانځلو مراسمو باندې برید د اسلام ضد جنایت بللی. طالبانو هم په دې بیان جاري کړی او د کابل برید غندلی دی. طالبانو په بیان کې راغلی وو چې دغه بریدونه ښکاره کوي چې یو شمیر شرخوشي د وړو اختلافي مسایلو زه فائدې پورته کوي او مسلمانانو په برهمۍ سره وژني. طالبانو د خلکو زه غوښتلې چې د دښمنانو منصوبې د ناکامه کړي، خو په دغه برید کې د چا لپاره ځانګړی نوم یا د ځانګړي ډلې نوم نه دی اخیستی. طالب وسلوالو د انکار وروسته څېړونکي وایي چې کېدای سي دغه برید په افغانستان کې داعش ډلې چې د داعش خراسان په نامه یادیږي هغوی کړی وي. د امریکا او پاکستان مشرانو د ټویټر د لارې وروستۍ خبرو په سر د امریکا په سرشار واشنگتن ډي سي کې د څېړنیز ادارې ویجروسن سنټر کې د جنوبي آسیا د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن وایي د افغانستان کې د سولې عمل لپاره امریکا ته پاکستان د مرستو ضرورت دی، خو دی ګڼي چې واشنگتن دې نتیجې ته رسېدلی دی چې افغانستان کې د سولې عمل د پاکستان څخه بغیر هم پیل کېدای سي. او زیاتوي چې دې خبره باوري نه يم چې غني امریکا د پخوا په ډول وس هم غړي چې پاکستان د سولې د عمل شروع کولو لپاره د مخ کې په ډول ډېر اهم دی. امریکا په دې باور دی چې دوی کولی سي چې د سولې خبري شروع کولو لپاره د افغانستان او طالبان یو بل سره کښینوي. ګوګل مین ویلي چې صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان په حق له ټویټ کې سنوي خبره نه و او نه د وزیر اعظم عمران خان په ځوابي ټویټ کې سنوي شای وو. د زیاتوي چې واشنگتن او اسلام آباد د ډیر وخت څخه هم دغه ډول اندېښنې د یو بل په حق له شریکوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې ذمهوار سعودي عرب ته سترګې اړول به یوه لویه غلطي وي. دا وویل چې د امریکا امنیتي او اقتصادي مفاداتو پر وړاندې د بشري حقوقو اندازه لګول سوې. صدر ټرمپ ویلي موږ د سعودي عرب سره یو، خو سعودي عرب امریکا سره د ایران په ضد کېدل او امریکا ضد د سعودي عرب عسکري وسلې د اخیستلو اړخته هم اشاره وکړه چې پکې د عربونو ډالرو سرمایه کاری ده او ورسره په زرګونو روزګارونه هم تړلې دي. د شکرانې دروازې یا تھانکس گیوینګ ورځې د لمانځلو لپاره د روانېدو څخه وړاندې په سپینې ماڼۍ کې د خبریالانو سره خبرو کې صدر ټرمپ وویل نه غواړي دغه تحفه چین او وروسته ورکړي. صدر ټرمپ زیاته کړه که د سعودي عرب سره د امریکا اړیکې ماتیږي نو د تیلو بیه به نوره هم پورته سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جو نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندې بڑا تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونو تفصيلات ورسته هم په دې موضوعګانو باندې ستاسو لپاره تفصیلی راپورونه لرو. د افغانستان په اړه راپور درته وړاندې کوو چې تیره ورځ د هوا سرشار کابل کې د میلادي نبی په دستوره کې په برید کې د وژل سوو تنانو شمېره 500 ته رسېدلې ده. په دې یاد برید کې د 80 زیات کسان ژوبل هم دي. عدنان رشید یو راپور درته وړاندې کوي.
د افغانستان سر ښار کابل کې د دینی علماو په یو غونډه باندې برید شوی. د ځای چارواکو په وینا تر اوسه لږ تر لږه 500 کسان مړه شوي او د 300 نه زیات زخمیان شوي دي. د داخله چارو وزارت ویان نجیب الله دانش وای د غونډه د کابل ایرپورټ ته نږدې د اورانوس په نامه د ودونو په یو حال کې جوړ شوی و او د غونډې ته راغلي کسانو د عید میلاد النبی یعنی د پیغمبر اسلام د زیږنې ورځ مانځله. د ځایي خلکو په وینا په دې غونډه کې خوښه زرو نه زیات کسان موجود وو. یو کس چې د پیخې په ځای کې موجود وو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په دستوره کې د قرآن شریف آیتونو قرأت کېدلو او هم په دغه وخت چاودنه وشوله او ډیر کسان په وینو کې لت پت شول. یو بل تن عبدالقیوم د دغې پیخې د سترګو لیدلې حال صدارنګه بیانوي. د صحت وزارت چارواکی وحید الله مجروح وایس اف امریکا ته ویلي هسپتال ته راوړل شوي مریضانو کې د سلیری شو حالت ښه نه دي. هسپتال کې سخت امنیتي ګامونه پر ځای کړی شوي دي او هسپتال ته راغلی یو ځایي تن روح الله خبریالانو ته وایي
ما خپل غوښتل چې هوټل ته راشم دلته د محفل کې اشتراک وکړم چې یو مولوی سره سرپاړی کا کې سمغره ته ویل چې داسې زما بچی او زما ورارال ته زخمیان شوی شهیدان شوی دي. اوس راغلم دلته زخمیانو پسې ګرځم شفاخانه هم بند ده مونږ ته اجازه نه راکوي چې زخمیان او شهیدان وګورو.
د ارګ نه خپور شوي یو بیان کې ویل شوي صدر اشرف غنی دغه جنایتکارانه او اسلام پر ضد عمل په سختو ټکو کې غندلې دي او وای دغه ترهګر برید د اسلامي ارزښتونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاري او طریقې سره دښمنی په ډاګه کوي. طالبانو هم یو بیان جاری کړی او د کابل برید یې غندلې دي. د طالبانو په بیان کې ویل شوي دغه بریدونه ښکار کوي چې یو شمیر شرخوخي د وړو اختلافي مسایلو نه فائدې پورته کوي او مسلمانان په بیرحمۍ سره وژني. طالبانو د خلکو نه غوښتلي چې د دښمنانو منصوبې دې ناکامې کړي خو د کومې ډلې نوم یې نه دی اغستلی. طالب وسلوالو د انکار وروسته څېړونکي وایي کېدای شي دغه برید په افغانستان کې داعش ډلې چې د داعش خراسان په نامه یادیږي کړی وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوه ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان باندې نیوکي په دې وروستیو کې چې د مرستو پر سیره هم ورسره مرستې نه دي کړې خو بیا هم د دوی په ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ټویټر د لارې صدر ډونالډ ټرمپ ته ځواب ویلی. هم د دې خبرو په سر د امریکا سرشار واشنگټن ډی سي کې یو څیړنیز ادارې لپاره د جنوبي اشیا لپاره څیړونکي مایکل کوګلمن سره زموږ همکار ارباب محمود علي مرکه کړې او امبدیا ډیزنی پوښتلې دي. ښاغلی مایکل کوګلمن وایي چې افغانستان کې د سولې عمل لپاره امریکا ته د پاکستان د مرستو ضرورت شته خو دوی ګڼي چې واشنگټن اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي چې افغانستان کې د سولې عمل د پاکستان څخه بغیر هم پیل کېدای شي. تفصیلات تاسو ته د ارباب محمود علي په راپور کې لرو.
د امریکا په سرخار واشنگټن ډي سي کې د سیډنیز ادارې وډرو ویلسن سنټر کې د جنوبی ایشیا د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن وای افغانستان کې د سولې عمل لپاره امریکا ته د پاکستان د مرستو ضرورت دی. خوده غنی واشنگټن د نتیجې ته رسیدلې دی چې افغانستان کې د سولې عمل د پاکستان نه بغیر هم شروع کېدل شي.
I'm not convinced that the Americans think that Pakistan is as important in launching peace talks as had been the case.
زه په دې خبره باور نه یم چې غنی امریکا د پخوا پشان اوس هم غنی چې پاکستان د سولې د عمل شروع کولو لپاره د مخکې په شان ډېر اهم دی. امریکا په دې باور ده چې دوی قبول شي چې د سولې خبرې شروع کولو لپاره افغانستان او طالبان یو بل سره کښېنوي. مایکل کوګلمن وویل چې د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د پاکستان په حق له ټویټ کې څه نوې خبره نه وه او د وزیر اعظم عمران خان په ځوابي ټویټ کې هم څه نوې سیز نه دی ویلې شوې. د زیاتوي چې واشنگټن او اسلام آباد د ډېر وخت نه هم دا قسمه اندېښنې د یو بل په حق له شریکوي. د ستمبر په میاشت کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات مخ په وړاندې د بوتللو په خاطر د امریکا خارجه وزیر مایک پمپایو سره په واشنگټن کې لیدلی وو. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا وه چې د هغلي پمپایو سره د لیدلو په حق لایې تمه وه چې هغه به ورباندې ډېر تیز ورسي او ډېرې سختې خبرې به ورته کوي، خو داسې هیڅ نه وو او دواړو ډلو ډېر په کلار د یو بل دریځ واورېدلو. د دې وړاندې چې کله د امریکا خارجه وزیر اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل، نو مطبوعاتو ته یې ویلي وو چې دوی په ځینو شریکو ژمنو د پاکستان نه د عمل کولو غوښتنه تکرار کړې ده او په دې عمل کول به د دواړو ملکونو د تعلقاتو د بحالېدلو لپاره یو بنیاد جوړ شي. که څه هم مایکل کوګلمن وایي ټویټس کې لیکل شوي خبرو ته دومره اهمیت نه دی ورکول پکار، خو زیاتوي وخت یې ډېره معنی لري.
And I think it'll be even more difficult than it already has been for these two sides.
د دې وخت ډېر معنی لري. په 1300 کلونو کې د لاس ورکړل شوی باور تر لاسه کولو لپاره به هڅه نور هم ګراني شي. افغانستان کې د سولې لپاره د دوی ترمنځ د باوري تعلقاتو ضرورت دی. دا وخت طالبان خبرو ته د آماده کولو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هڅه شروع کړې دي او پرستو کې د طالبانو استاذو سره په قطر کې تر دریو ورځو پورې خبرې کړې دي. روستو کابل کې د وینا په وخت خلیلزاد هله سرګند کړي وه چې طالبان او نور افغان ډلې د په هیواد کې د سولې تړون د لاسلیک کولو لپاره ځانته د اپریل د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه حد وټاکي. مایکل کوګلمن وای واشنگټن افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان په اهمیت هم خبر دی او دی به خامخا وړاندې په یو وخت کې په دې عمل کې شامل وي. دی وایي پاکستان اوس هم په طالبانو اغیز لري ځکه امریکا په پاکستان د فشار اچولو لپاره ټولې لارې چارې استعمالوي. مایکل کوګلمن وای پاکستان ته دا وخت د نړیوال مالیاتي پند یا IMF د پیسو ضرورت دی او امریکا هڅه کوي چې څومره هم کېدل شي پاکستان د IMF د لارې فشار واچوي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
وایس اف امریکا دیوا نیم ساته سارنی خبری خبرونه لیا دوام لري. نو ستاسو خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو د کتنه کړه ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د عالمی طاقتونو او د ایران ترمنځ د شوی اټومي لوز نامینه د امریکای د وټو شپږ میاشتې پوره شوې دي. په دې موده کې امریکای په ایران بندیزونه سر دوباره لګولې دي. په دې بندیزونو د ایران د تیلو صنعت، بانکونه او د جهادرانه مدونه هدف کړې شوې دي. ایران سره د امریکای د سزاوار سلوک په موضوع د امریکای په فارن پالیسۍ نومي میگزین کې د نامتو لیکوال او تجزیه نگار د مایکل کوګلمن یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ایران سره کیدونکو سختی او د ایران هر طرف نه ګیرول با د افغانستان جنگ نور خونړی کی. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ایران باندې بے مثله فشار یو سخت غلطي ده ځکه چې په دې باندې یوازې د امریکای د نیټو د نن خپل اتحادیانو سره تعلقات ترخیږي بلکې په عالمی سطح د اټومي وسلو د نخورېدو مقصد ته نه خطر ده او د مشرق وسطا سیمه په هم غیر محکم کېدی شي. د دین زیاته اهمه خبره دا ده چې د ایران دیوال سره په لګولو به د ایران په مرختیز گاونډي افغانستان کې د امریکای نه ختمیدونکو روان جنگ کې هم امریکای له مشکلات نور زیات شي. هر کله چې امریکای د وړاندې نه طالبانو سره د ایران په غوږ جنگولو خپل فکرمندي ښکارا کړی ده. فارن پالیسی لیکي اگر که د سنگینو مسلکی اختلافات له سبب د ایران او د طالبانو یارانه سه عجیبه غوندی لګي، ځکه چې ایران کې شیعه حکومت قائم دی. هر کله چې طالبان سنی مسلکه مسلمانان دي، دین علاوه ایران او د افغانستان حکومت په کال 2014 کې خپلو کې د همکارۍ کولو یو لوزنامه هم کړی دا، خو بیا هم د دومره سنگینو اختلافاتو باوجود د ایران حکومت او افغان طالبان خپل شریک دشمن امریکې ته یو شوي دي. د دې یو ثبوت دا هم دی چې د طالبانو نوی مشر ملا منصور په کال 2014 کې ایران نه په واپس آی په یو ډرون حمله کې وجلې شو، چرته چې طالبانو په کال 2012 کې خپل دفتر پرانستی و. فارن پالیسی خپل مضمون کې دې نکتې ته هم اشاره کړې ده چې د ټرمپ حکومت نه د مایوسه کېدو وروسته ایران طالبانو ته په خلاص مټ فوزی او مالی امداد دین کړی دی. د ایران دې امداد امریکا په دوجاله کې اچولی ده، ځکه چې امریکې نن سبا د نوکو پوندو زور لګولی دی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی، او که ایران ورله پیسہ او وسله ورکوي نو بیا یې امریکا چری هم روغې ته نشي سلا کولی. مایکل کوګلمن لیکي چې طالبانو لپاره امداد ورکولو به ایران افغانستان نه د امریکې د وتو وروسته هم په افغانستان کې ښه فائده کوي، ځکه چې ایران د داعش یا دولت اسلامي نه سخت ویره کې دی او طالبان د داعش ښه علاج دی. په دې سبب هم ایران طالبان د لاسه غورځول نه غواړي. مایکل کوګلمن خپل مضمون کې لیکي چې ایران سره د امریکې سختی به د افغانستان د وړاندې نه د مرسپن معیشت دپاره یو بل سخت غزار وي. هغه دا شان که په ایران د امریکې بندیزونه عملي کیږي نو په ګرد ایران کې مزدورۍ لتري افغانان به بیروزګاره کیږي او دوی به واپس افغانستان ته ځي، او د افغان حکومت دپاره به یو مسله جوړیږي. دا وخت 1.5 لک افغانان په ایران کې پراته دي. دین علاوه افغانستان کې امریکې سره د ایران د ملګرتیا امکانات ورسته ورځ په ختمېدو دي. د دې مطلب دا شو چې ایران به امریکې له چری هم افغانستان ته د وسلو او د نور فوجي سامان د رسولو یا دغه ځین د وستو د پاره خپلې لارې ورنکي. مایکل کوګلمن فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل بنمون په دې لنډه شان تجزیه ختم کړی دی چې امریکا د تیرو 19 کالو راسې د طالبانو د استقامت په ماتولو کې او افغانستان کې د خپلو دفاعي او اقتصادي مقصدونو په حاصلولو کې اخته ده، خو د صدر ټرمپ په ایران د فشار زیاتولو فیصله د امریکې دا مقصدونه نور زیات مشکل کولی شي.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503.
وایس اف امریکا دی ودا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویل دی د خبریال جمال خاشقجی د وژنې ذمہوار سعودي عرب ته سترګې اړول به یو لوی غلطي وي. دوی ګړي چې د امریکا امنیتی او اقتصادي مفاداتو پرنا کې د بشري حقوقو اندازه لګول سویدا. تفصیلات استه په دې اړه د اشفاق محمد پر راپور کې لرو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکایي جرنالیست د وژنې ذمہوار سعودي عرب ته سترګې اړول به یو عظیمه غلطي وي. د ویلي د امریکا امنیتی او اقتصادي مفادو په رڼا کې د بشري حقوقو اندازې لګول شوې. صدر ټرمپ ویلي موږ د سعودي عرب سره یو، خو د سعودي عرب امریکا سره د ایران پر ضد کېدل او د امریکا نه د سعودي عرب عسکري وسلې د اخستلو اړخته یې اشاره وکړه چې پکې د عربونو ډالرو سرمایه کاری ده او ورسره په زرګونو روزګارونه هم تړلې دي. د شکرانی ورځ یا تھینکس گیونګ د منځلو لپاره د روانېدو نو وړاندې په وایټ هاوس کې د صحافیانو سره خبرو کې صدر ټرمپ وویل نه غواړي دغه تحفه چین او روس ته ورکړي. صدر ټرمپ زیاته کړه که د سعودي عرب سره د امریکا اړیکې ماتیږي نو د تیلو بیې به نور هم پورته خیژي، نو موږ لبا د تیلو بیې هم ښکته ساتل وي. د زیاته کړه نه غواړي د نړۍ اقتصاد تباشي او د سعودي عرب سره د بیوقوفۍ په کولو خپل اقتصاد هم خراب کړي. کېدی شي هغه یعنی د سعودي عرب ولیعهد دا کار کړی وي او کېدی شي نه وي کړی. صدر ټرمپ دا خبره د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د هغې راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ګنې سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان امکان دې خبر وو او یا یې امر د قاتلانو ډلې ته کړی وو چې صحافي جمال خاشقجي وژني. صدر د سی آی ای په راپور اندېښنه وښوده او وی ویل چې د دوی هیڅ یو شی هم ختمی نه وي. صدر ټرمپ د هغه پوښتنې د ځواب کولو څخه ډډه وکړه چې د اکتوبر په دویمه نیټه د خاشقجي په وجنه سعودي عرب ته سزا ورکولو نه ځکه دې ډډه کوي چې ګنې د ده خپله کاروباري ګټې دي. د ځواب کې وویل زه د سعودي عرب سره کوم کاروباري معاملې نه کوم، نه زه د سعودي عرب نه کومه ګټه کوم، د صدر په حیث ما خپله د ګټې یو موقع د لاسه ورکړه. د دې وړاندې د وایټ هاوس نه په جاري شوي بیانیه کې صدر ټرمپ ویلي وو دی پوهیږي چې په کانګرس کې ځینې غړي د سیاسي یا نورو وجوهاتو په اساس غواړي چې د خاشقجي په وجنه په سعودي عرب بندیزونه ولګوي. دی زیاتوي هغوی آزاد دي چې دغسې وکړي، خو زه به هغه څه کوم چې زما مخې ته کېښودل شي او دا شرط به ورسره وي چې په کې به د امریکا امنیت او حفاظت په مکمله توګه خوندي وي. د واکمن ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډسی ګراهم هم خپل ټویټ پیغام کې ویلي اگر چې سعودي عرب زموږ کلک اتحادی دی، خو د ولیعهد رویې په ډیرو اړخونو دغه تعلق ته ډیر سپک کتلی او زما په فکر هغه اوس زیات زهرجن شوی دی. د زیاتوي ګمان کوي چې د امریکا دواړه سیاسي ګوندونه به په سنجیدګۍ سره د دې خبرې ملاتړ وکړي چې په سعودي عرب او د دوی په شاهي کورنۍ ځنې غړو د دغې ناخوښه عمل چې د هر مهذبه ټولنې روایت په ضد دی پر سر بندیزونه پر ځای کړي. د ریپبلیکن ګوند یو بل سینیټر باب کروکر چې د سینیټ خارجه چارو کمیټې غړی هم دی وایي زما په وهم ګمان کې هم نه وه چې یو ورځ به وایټ هاوس کوم چې د اولس نمایندګي کوي په رڼا ورځ به د سعودي عرب ولیعهد لپاره داسې څه کوي. د ډیموکراټیک ګوند د کانګرس غړی ایدم شیف د جنوري د میاشتې نه به د کانګرس د استخباراتي چارو د کمیټې مشری سنبالوي ویلي اگر چې د امریکا سره د سعودي عرب اړیکې با په جواب کې یو انصر وی، خو صدر ترامپ د صدراتي دفتر احترام زموږ د استخباراتي ټولنې باور او د امریکا د بشري حقوقو لپاره د چمپیون اعزاز د خپل لاندې ک. هغه لشف ویلي امریکا له پکار د چې د یمن په جګړه کې د سعودي عرب مرسته ختم کړي او دغه جګړه هم د ختمېدو اړخته بوزي او په سیمه کې سعودي عرب باندې زموږ انحصار ختم کړي. خاشقجي په امریکا کې ژوند کاوه او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې به یې لیکل کول چې پکې اکثره د سعودي عرب د یمن په اوږده جګړه کې د مداخلت پر ضد وو. د ورځپاڼې مدیر کارن اتیا د صدر ټرمپ بیان په مکمله توګه د دروغو ډک او د خپلو استخباراتي ادارو په ډاګه سپکاوی وباله. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانې مشر جان برینن چې همیشله د صدر ټرمپ سره په ضد وو د تیرې ورځې د بیان نو وروسته ویلي صدر ټرمپ د بی ایمانۍ ستنده، نو اوس دا د کانګرس پورې ده چې د جمال خاشقجي د مرګ په اړه د سی آی ای راپور ترلاسه کړي او ښکاره یې کړي. د زیاته کړه د داسې لوی ظلم کولو نه پس په سعودي عرب کې هیڅ څوک هغه ک ولی عہد وی هم د تپوس پختونو نه نشي تخته دي. د سی آی ای یو بل پخوانی مشر نیډ پرایس وای چې د امریکا صدر لخوا د ملک استخباراتي ادارې د سعودي عرب د انکار کولو باوجود د ډیر کوشش سره تر لاسه کړی شوی معلوماتو باندې د داسې بیان سره راتللو ورستو به د استخباراتي ادارې منتخب کارکونکو مشران څنګه کار جاری وساتي چې ورسره داسې دوکه په شا کیږي. د سعودي عرب یو عدالت تیر هفته د سعودي عرب ولیعهد د دې جرم نه بری کړی او تورن شو یوولس کسانو کې 15 کسانو ته یې د مرګ سزا اورولې ده. د سعودي عرب عدالت ویلي د دې پیښې په تړاو 21 کسان ټول نیول شوي دي. د ترکی چارواکي وایي چې جمال خاشقجي وخل شوی بیا وجل شوی او د هغه مړی بیا ټوټې ټوټې کړی شوی دی. د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو پرون ویلي د دې پیښې د پلټنو لپاره به د ملګرو ملتونو څخه مرسته غواړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس اف امریکا دی ودا ملګری ملتونه وای په یمن کې جګړه ختمولو لپاره پیس ټاک یا دامن خبرو لپاره تیار دي. ملګری ملتونه په یمن کې جګړه د انسانانو د لاسه جوړ یو لوی آفت بللی دی. محمد اکرام ور باندې نور تفصیلات راکوي.
د ملګرو ملتونو تر مخه د یمن په جنگ کې تر اوسه د لس زره نه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونو خلک خوراک ته رسېدل نه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وای په عامو خلکو باندې بمباری خوراک ته د خلکو د رسای مخنیولو او د بشري حقوقو د نورو خلاف ورزولو بجی یمن دا وخت انسانانو خپل پیدا کړی تر ټولو غټ بشري آفت نه تیریږي.
This is not on the brink of a catastrophe. This is a catastrophe as we speak.
یمن د مصیبت په غاړه ولاړ نه دی بلکې دا د مصیبت انتها ده.
د یمن جنگ د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د بل ملک په خبره باندې د جګړې په هیڅ لیدل کېږي. د برتانیې لخوا تیار کړی شوی د ملګرو ملتونو د قرارداد په یو مسوده کې یمن کې د یو بل سره په جنگ ډلو باندې غږ شوی دی چې په یو بل حمله ودروي او د سولې خبرو اثرو ته کینی. د سعودي عرب بادشا سلمان بن عبدالعزیز د ګل پورز ویلي چې هیواد به د سولې لپاره د نړیوالو کوششونو مرسته کوي، خو زیاته کړي د دوی دا فرض دی چې د ایراني لاسوهنې خلاف د یمن د خلکو حفاظت وکړي.
لقد داب النظام الايراني على التدخل في شؤون
نړیوال ټولنې لپاره د ایران نیوکلیایي پروګرام ختمولو او په نورو ملکونو کې د دوی فعالیتونو درولو لپاره کار کول وی کوم چې د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې اچوي.
یمن کې د حوثی یاغیان د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلافي ځواکونو خلاف تراکټو او ډرون حمله درولو باندې راضي شوی دي. کچرې سعودي عرب په رښتونی باندې د دې په وینا په امن کې دلچسپي لري. تمدا دواړه اړخه د روان کال په اخر کې سویډن کې د امن خبرو اترو لپاره د یو بل سره کینی. د حوثی یاغیانو سلاکار حمید عاصم وای
موږ سو وخت هم د سولې خبرو اترو لپاره تیار وو چې کله د امن لپاره حقيقي خبرې اترې کیږي. کچرې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یمن ته راځي نو موږ د خبرو لپاره تیار یو. کچرې هغه ناراضي نو موږ د خپل اخیری سا پورې د جنگ کولو لپاره تیار یو.
د جنگ ځپلي یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفیتس نن په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره تیاری کوي. نوموړی بعد یمن پایتخت سنا کې د حوثی یاغیانو د چارواکو سره ویني چې دوی او د سعودي په مرسته د یمن حکومت خبرو اترو شروع کولو لپاره راضي کی.
This is a crucial moment for Yemen. I've received firm assurances from the leadership of the Yemeni
party. دا د یمن لپاره یو نازک وخت دی. ما د یمن په جنگ کې بوخت ډلو د مشرانو د یمن حکومت او د حوثی تحریک انصار الله نه کلک یقین ترلاسه کړی دی چې دوی د صلح خبرو اترو کې د برخه اخستو ژمنه لري. زه فکر کوم چې د دوی وعده حقيقي دي او زه تمه لرم چې دوی به په دغه طریقه خپل خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي او یقینا چې دغه خواهش د یمن اولس هم لري. څوک چې د یو داسې جنگ سیاسي حل غواړي چې هغوی ترې تر ټولو زیات اغیزمند شوي دي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د ګل پورز بلاندې کړی شوی د قرارداد په مسوده کې د یمن په ساحلي خار هودې دا کې د سمدستي دزبندۍ لپاره غک شوی دی او د یو بل سره په جنگ ډلو ته دوه هفته وخت ورکړی شوی چې په جنگ کې انخطو خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره ټول خندان د لارونه لری کی.
قدرمنو اوریدونکو وایس اف امریکا چې وا سارنی خبرونه هم دا محل پای ته رسیږي، خو تاسو ملګری اوسېږي را سره اوس په هم په داسې پو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کیږي او بیا به د پاکستان په وخت مازیګر 4 بجې او افغانستان په وخت 15 بجې او بخښي 15 نیمه بجې یو ور بیا د دیوه همکاران تاسو په لوري د خبرونو راځي. د دې خبرونه وړاندې کوم کی زوم کلثوم کاکړ او پروډوسر ودان رشید. ستاسو څخه اجازه تخلو، تاسو یو شو ورځ غواړم.